السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم طاهر روشانم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي په دغه پروګرام کې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو لمړی 15 دقیقې راپورونو خبرونو ته ځانګړې دي په مهمو راپورونو کې اوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې پاړه د هڅو پترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف دغه هڅو پر یوالي ټینګار کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر سره مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی تمه ده د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو غړي نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي دوی پرون د ولسمشر په حضور کې لوړ وکړه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځواره لوبو دریمه سیالي کوي او امریکایي سناتوران په سپینې ماڼۍ انتخاب کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړه معلومات نه خپروي پوره خبرونه ټاکل شوې ده افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوي ګمارل شوې کمشنرانو لمړنۍ رسمي غونډه هم وي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
خب با اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور قرار است که در نخستین جلسه کار
روید ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې داری پلاوی چر د کمیسیونونو رئیسان مرسیالان او منچان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا وروسته پر کاری لومړیتوبونو بحث کوي
بس خواهد شد
دغه نوی کمشنران د ولسمشر اشرف غنی له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانی غړیو تر ازل کې وروسته معرفي شول د یو اتیاو کمشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوی و دوه سنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیونونو د غړو په توګه معرفي شول دوی د دوشمه پورس پارک باندې کې لوړ وکړه افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ لارکس خخ پرې شوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو د کابل پروسې د راتلونکو بحث سولې پروسې او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه بحث ورسره وکړ اعلامیه زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ دا څرګندونې داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر په یو وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه او پر ځای نور کسان وټاکل د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځواره لوبو دریمه سیالي سره کوي دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دهرادون ښار کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغه لوبې ته بشپړ چمتووالی لري
زه مطمئن یم چې موږ لوبډله به ان شاء الله په دغه پنځواره سیالي کې یو څه دستاور لري د دې نه وروسته چې موږ ټیسټ میچ هم په هندستان کې په دهرادون کې شروع کیږي په 15 تاریخ را روان میشتي دا غیر د فارم پر امدګی نیول شوی ده
افغانستان په هند کې د دې پنځواره لوبو په ترڅ کې د ایرلند له لوبډلې سره 15 لوبي لري چې تر اوسه دوی کړي دي یوې افغان لوبډلې ګټلې او بلې د ورخت لقبلا به نتیجې پای ته رسیدلې امریکایي سناتوران په سپینې ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په اړه معلومات نه خپروي سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات اوریدل جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو تر جلسې وروسته خبريالانو ته وویل چې هیڅ کوم نوې خبره وانه ورېده هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي په حکومت په خپل بندیزونه ولګوي کڅنګ خاشقجي د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه د سعودي د ایجنټانو له او وجل شو خاشقجی د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې هم ژوند کاوه د سعودي حکومت د خاشقجی په قتل کې د ولیعهد محمد بن سلمان لاس لرل رات کړل خو نړیواله ټولنې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجی په خځه کې خکیل بلل د امریکا د کانګرس غړي سپینې ماڼۍ ته سپارښتنه کړې و چې د خاشقجی د وژنې د قضیې پر اړه پلټنه وکړي خو سپینې ماڼۍ تیر میاشت په دې اړه کانګرس ته رپورټ ورکولو ډډه وکړه چین با دفاعي لګښتونه روان 2019 کال 9% زیات کړی. د بودیجې په اړه د یو نوی راپور له مخې په دې سره به د چین دفاعي لګښتونه په کال کې 1.1 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د بودیجې دا راپور نن د چین د پارلمان د کلنۍ ناستې تر پیل مخکې خپور شوی. د چین په دفاعي بودیجې باندې نړیوال له نږدې څار لري، ځکه دا هیواد خپل وسلوال پوځ مډرنیزه کوي او په خفاش جنګي جټ الوتکو تحت البحریو او سټلایټ ضد میزایلو باندې پیسې لګوي. د چین دفاعي لګښت هر کال یو یا یو نیم فیصد ښکته پورته ځي. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره د دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښته. تر دې د مخه تهران د هالند د سفارت دو ډیپلوماتان له ایرانه ویستي وو. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې تیره میاشتې په حق کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایرانی وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي چې ګواکې ایران په هالند کې د دوو ایرانی اصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري، خو ایران دا تور رد کړ. او د امریکا استازیو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نویو پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر د دوشنبه پر ورځ وویل یو اتیا ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسنادو غوښتنه کړې. جرالډ نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري یې ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. ساندرس په یو خبري غونډه کې پرون ویلي دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو پترس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د دغه هڅو پر یووالي ټینګار کوي. سرګی لافروف د دوشنبه پر ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوحې کې خبريالانو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټورې دي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
Специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Дэвэй, да Афганистан да соли лапара да Вашингтон зангрэй асазай Залмай Халилзад зма ла марастел сара вахт па вахт муназами ли дэни лари. Туи ши ари ки жори кэри дэ. Зма па назар дай у гатавар кардай че па маснуи давал да сиалай да хацу парзай халидзали хам жа гиси. Зака дуара, хам Русия ау хам да Америка Мутахида Айалата ау дагараз да Афганистан нур гаванди хивадуна кавалай си па Афганистан ки да соли мили مذاکراتو په پایلولو کې مرسته وکړي او دا د دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي وو چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه شته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په عین وخت کې ارګ ماڼۍ د سولې د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه یې له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني شوه ده او د افغانستان د سولې پر اوستلو کې د ټولو رول ستایلې دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلي لوروف سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې سوله په جګړې او زور نه سیراتلای. تموا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تر اوسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوری څه نه دی ویلي. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې له تېر اوو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې سوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ وروسته له هغه ازبکستان ته ولاړ چې په همدې ورځ د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په یوه اعلامیې کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو ته غوښتاست. اوس هم حمید مومند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم د سولې په تړاو په قطر او کابل کې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دوحه کې روانو خبرو ته په اشاره لیکلې ده دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څومره بریالۍ دي، پر کومو مسایلو بشپړ توافق شوی او پر کومو مسایلو نسبي جوړجاړي ته رسېدلې ده، تر اوسه پر زغرده خبرې نه شي کېده. خو په کابل کې د حکومت او یو شمېر میرمنو ځوانانو ورختای ته چې ولیدلې شي نو ښکاري چې د دوحې خبرې ډېرې وړاندې تللې دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې له طالبانو سره د جوړجاړي په برخه کې دوه اندېښنې زیاتې یادېږي. یوه یې له زده کړو، کار او نورو مدني فعالیتونو د ښځو منع کول دي، او دوهمه مسله د تېرو اوولسو کلونو د لاسته راوړنو دفاع ده چې د ورځپاڼې په وینا دواړه موارد خام دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې له طالبانو سره سوله د طالبانو د پخواني عمارت د بیا راتلو په معنا هېڅکله نه ده. د ښځو او نارینه په وړاندې د زده کړو، کار، مدني او نورو فعالیتونو دروازې هېڅکله هم نه تړلې کېږي او دا ممکن هم نه دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې دا به د ولس په خیر وي چې د دیرشو میلیونو افغانانو له سره د جګړې او مرګونو سوری لرې شي او د نظام امتیازات او برکات له ښارونو د هېواد ګوټ ګوټ ته پراخ او عام شي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل بحث په دې پیل کړی چې پر افغان سوله معامله د منلو وړ نه ده. ورځپاڼې وړاندې په یو شمېر کسانو او رسنیو انتقاد کړی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ناسم معلومات خپروي او وایي چې ګواکې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې دا منلې ده چې له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د داسې خبرونو خپرول په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب ګرځي او دا ځکه چې دا مسله طالبان او د هغو تر شا ولاړ د افغانستان دښمنان اړ باسي چې 15 کاله مقاومت ته دوام ورکړي او بیا دا هېواد بیرته پخواني حالت ته ورستون کړي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په دې ترس کې ځینې کسان په رسنیو کې نارې سورې وهي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه کې د وسنې نظام له منځه ولاړ شي او لنډمهالې حکومت د رامنځته شي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امریکا او ناټو سره د افغانستان د دوه اړخیزو تړونونو پر بنسټ دوام لري او له طالبانو سره په خبرو کې دا نشي ماتېدلی او نه هم امریکا او ناټو ته د منلو وړ دي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د طالبانو په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې راغستې دي چې وایي په طالبانو باور نه لري او د دوی د ځواکونو یوه برخه به په افغانستان کې پاتې وي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې مسلې بحث کړی او لیکلی دی په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګونو ته اشاره کېږي او ویل کېږي چې د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه هم شوې ده، خو د ورځپاڼې په وینا په دې کې مهمه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده. ورځپاڼې لیکلی دی په داسې حال کې چې لا مذاکرات دوام لري، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلی دی چې دوی پر طالبانو دا باور نه لري چې پر خپلو ژمنو به ودرېږي. ورځپاڼې دا ټکټ د خورا زیات اهمیت وړ بللی او لیکلی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې طالبان هله په خپلو ژمنو درېږي چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. ورځپاڼې لیکلې ده چې افغانستان له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او دا جګړه هله پای ته رسېدای شي چې ټول اړخونه په رښتینې توګه د سولې لپاره خبرې وکړي او پخلاینې ته غاړه کېږدي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلې ده په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو روان دی. افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو ملي پلاوي د جوړولو لپاره د سلام مشورو بهیر پیل کړی دی.
د روسیې ولسمشر له INF یا د اټومي وسلو د کنټرول تړون سره مشارکت وځنډو. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې امریکا له دې وړاندې له دې تړونه د وتلو پریکړه کړې. دغه دواړو هیوادونو په 1988 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړو هیوادونه یې د منځني وټن ویشتونکو توغندیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنګټن دواړه یو بل د همدغه تړون په سرغړونه تورنوي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی او تر هغه وروسته به د موسیقي پروګرام خپور شي.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسمن د INF یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. د هغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغو وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتونکې اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1988 کال کې لاسلیک سوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې هېواد